که بایست من سر اوسی. نن آوازیا.
نن آوازیا.
نن اوازیت د خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مشي ستاسو د روغتیا او سوکالی په هیله زنه شباش نه د روان خبرونه قربانای په روان خبرونه کې درته د سیمه او نړۍ د خبرونو سربیره د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم لرو. لومړی په موکې خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غاښنا رادیوونه ته د سات خبرونه اورئ. د طالبانو حکومتي چارواکو د طالبانو د مخالفو مشرانو غوښتنه کړې ده چې د عمومي بخنې څخه استفاده وکړي او بیرته افغانستان ته ستانه شي. طالبان وایي سیاسي مخالفین دې د افغانستان دننه د خبرو له لارې موجوده ستونزې حل کړي. د طالبانو د حکومت د مهاجرینو او بیرته ستنیدونکو د چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی په کابل کې وی غونډې ته وویل په تبعید کې افغان سیاستوال باید په افغانستان کې بلې جګړې ته زمينه جوړه نکړي. د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویست ویلی په ترکیه کې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر پخوانی غړو د پخوانی حکومت ځن وزیرانو خزینه فعالانو او افغان خبريالانو سره لیدنه کړې ده. د دې خبر نور تفصيل د نوښاوی آشنا ناوړی
خاغلی وست د شنبه په ورځ ناوخته په خپل ټوئیټر باندې ولیکل چې له یاد لیدنه نه هدف د افغانستان د راتلونکو په اړه د افغانانو د نظرونو اوریدلو. استاذ وست لیکلی هغه افغانان چې د ور سره لیدلی ټول په افغانستان کې پر سیاسي مشارکت ټینګار کړی دی او د افغان رهبرانو نه اوریدل چې تاوتریخواله د افغانستان د خلکو لپاره خلار نه ده. د امریکا خاص استاذ وویل په افغانستان کې د بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د خزو او جنو په وړاندې د پراخو محدودیتونو په اړه د نړیوال ټولنې اندېښنې هم واوریدل شوې. نو موري ټینګار کړی دی چې جنو ته د زده کړو او خزو ته باید د کار اجازه ورکړل شي. نو شباشنا امریکا غاک آشنا رادیو واشنگتن.
په کابل کې د پاکستانی طالبانو د غورزنګ او د دې هیواد د امنیتي چارواکو ترمنځ په دویمه غونډه کې د پرمختګ راپور ورکړل شوی. دواړو خواوو په خبرو کې د وقفې په اخستو موافقه کړې ده او ویلي دي چې د خپل مشرانو سره تر سلام مشورو وروسته به د راروانې جون د میاشتې په نیمایي کې بیا سره لیدنه وکړي. ویل کېږي چې دا خبرې د څو ورځو راپدې خوا په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په منځګړیتوب کېدلې او د پاکستان امنیتي چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان قومندانانو پکې ګډون کړی و. د طالبانو او حکومت زنو سرچینو ویلي چې په خبرو کې دواړه خواوو په خپل غوښتنو ټینګار وکړ او په دې صلاح شول چې موقتی اوربند به په خپل حال وساتي. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی په سیمه کې د بهرنۍ ځواکونو حضور سره سخت مخالفت څرګند کړی دی او وایي د سیمې امنیت خرابوي. د ایران جمهور رئیس د دوشنبه په ورځ ویل هغه بهرنۍ ځواکونه چې په افغانستان کې هیڅ امنیت یې تامین نکو. د رئیسی په وینا په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو حضور یوازې د بربادۍ وژنو او ورانۍ نتیجه لرله. رئیسی ویل د افغانستان راتلونکي باید یوازې د افغانانو لخوا معلومه شي. د ایران د جمهور رئیس ابراهیم رئیسی په وینا بهرني ځواکونه د سیمې د بې‌ثباتۍ او ناامنۍ سبب کیږي او هر ډول ستونزې باید د سیمې د هیوادونو لخوا حل کړل شي. رئیسی دا خبرې د تاجکستان د جمهور رئیس امام علی رحمان سره تر لیدنې وروسته په تهران کې مطبوعاتي کانفرنس ته وکړې. تاسو د امریکا غا آشنا رادیوونه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د اروپایي اتحادیې مشرانو تیر شپه پریکړه وکړه چې د روسیې په تیلو وارداتو یو لړ بندیزونه ولګي او نن سې شنبه غواړي د اوکرين د میلیونونو ټونو غلجاتو د واردولو لپاره زمينه جوړه کړي چې د جګړې لامل بند پاتې شوی. د ستامه کیږي چې اروپایي اتحادیه مشان به د روسیې وغواړي چې په اوکرين کې پر ترانسپورتي تاسیساتو خپل بریدونه بند کړي او په توري بهيري کې بندرونو ته اجازه ورکړي چې د اوډیسا خارته خوراکي مواد صادره وارد کړي. اوکرين وی روسیې د 22 میلیون ټنه غلجاتو صادرولو مخه نیولې ده او هڅه کوي د نړۍ په کچه د خوراکي موادو قحطي رامنځته شي. ملګرو ملتونو ویلي افریقایي هیوادونو د 2013 او 2020 کلونو ترمنځ 40% غنم د روسیې او اوکرين نه وارد کړي دي. خو د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وی د اروپایي اتحادیې بندیزونه د دې بد وضعیت اصلي عامل دی. او د کاناډا حکومت د یو نوي قانون اعلان وکړ چې په ټول هیواد کې د هر ډول سپکې وسلې پلور او پیر منع کوي. دا قانون د یو لړ هغو محدودیتونو برخه ده چې د مخې د لږو مرمیو لرونکو شاجورونو او د ماشومانو د لوبو داسې وسلې چې حقیقي وسلو ته یې ورته والی زیاتو منع کوي. په کاناډا کې په وسلو د بندیز دا نوی قانون د صدر اعظم جسټن ترودو لخوا په داسې وخت کې اعلان شو چې تیره اونۍ د امریکا د ټکساس ایالت په یووالډي ښار یو ابتدایي ښوونځي کې یو کس په ټوپک لږ تر لږه 19 زده کوونکي او دوه ښوونکي ووژل. داود د سات خبرونه.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. اوس هم پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته. د طالبانو حکومت یو چارواکي په بهر کې د میشتو خپل سیاسي مخالفانو نه غوښتي چې وطن ته ستنه شي او ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. له بلې خوا افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست ترکیه کې د میشتو یو شمیر افغان سیاسي مشرانو او د مدني ټولنې استازو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواري په رپورټ کې اورئ.
د طالبانو د اسلامي امارت د مهاجرینو او سړیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن کانی د سه شنبه په ورځ کابل کې یوې غونډې ته چې د طالبانو د حکومت نورو وزیرانو او لوړ پوړو چارواکو پکې هم ګډون کړی و ویل چې که بهر کې مش سیاسي مشران څه غوښتنې لري دوی چمتو دي چې ورسره پرې وغږي.
نو د دې لپاره موږ د دې نه بیا هم سوال کوو چې دا موږ ورونه دي، دا مشران جهادي دي او که د اوسنۍ خلک ځوانان دي او که تجاران دي، که د تنظیم والا دي، که د قوم والا دي، که سیاسیون دي، تون دی بيد راشي خدای ته موږ سره وروړي باندې هر مسله چې وي د الله او د الله د کتاب په مخ باندې موږ د کینو د هر مسله لپاره ان شاء الله موږ لار لري او موږ ورسره حل کوي. موږ د دې سره دښمنۍ نه لري او دوی بيد افغانستان ته د نور د جنگ د ور لمنه او نور د دنیاواله ته بیا د دې زمينه برابر نه کی چې د ور بمنه د مور بمنه او وحشت د سپې دایول ظلمونه بیا تکرار نشي.
خلیل الرحمن کانی وی چې طالبانو مشرتابه عمومي په اعلان کړي او سیاسي مخالفان باید دا پی دی اعلان څخه ګټه پورته کړي. هغه ویل چې پخوانی جهادي مشرانو سوال اسکاله افغانستان کې د یو اسلامي نظام د جوړېدو لپاره هلې ځلې کړې وي. نو اوس چې د ښاغلي اکانی په وینا اسلامي نظام ټینګ شوی، دوی د څه لپاره بهر کې غونډې کوي؟
موږ ته ډېر افسوس لري چې موږ په دې باندې په دې خپه کېږو چې داسې مشران سپین ږیري لکه خپل جناب استاد صاحب دلته او په جناب داسې نور د موږ د جهاد او د اوسو ادارې ټول موږ ورونه دي. دوی باید هغه څه چې نن افغانستان وختو او د ترشوی جهاد کې څوار راسکاله دي لپاره ناره او هجرتونه کوي چې اسلامي نظام راشي. نو نن دلته الحمدلله سل په سل اسلامي نظام راغلی دی. نو باید څنګه کدای شي چې نن د دې خلاف یو په بهار کې نن غونډې یا پروګرامونه جوړیږي او په ټیم نام آی چا ته خلاف، آی د چا دپاره او څه دپاره؟
د طالبانو د حکومت دغه لوړ پوړي چارواکي په بهر کې میشتو افغان سیاسي مشرانو ته وطن ته د ستنېدلو بلنه په داسې حال کې ورکړې چې په روانه میلادي میاشت کې د ترکیې د استنبول په ښار کې یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو او چارواکو په ګډون په یوه غونډه کې د طالبانو د حکومت په خلاف د یوې پراخه شورا په جوړېدو موافقه کړې ده. تېره ورځ د دغه شورا یو شمېر غړو وسادو په ترکیه کې افغانستان په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویس سره هم کتلي دي. ښاغلي ویس د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه ملاقات هدف د افغانستان راتلونکي په اړه د افغانانو د نظرونو اورېدل وو. د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې هغو افغانانو سره چې دلی ټولو په افغانستان کې په سیاسي مشارکت ټینګار کړی، هغه ویلي چې هغه هغه څه چې د دیونه په سر کې د افغان رهبرانو واوریدل هغوی په دې باور دي چې تاوتریخوالی د افغانستان د خلکو لپاره ښه لاره نه ده. دوی په سیاسي مشارکت کې ګډون ته لیواله او ترجیح ورکوي، خو په دې باندې ډېر خواشینی وو چې داسې کوم حرکت نه لیدل کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د خلکو وحدت اسلامي ګوند مشر حاجي محمد محقق هم پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان اړوندو مسلو په اړه نظرونه تبادله شوي او د یو ټول شموله ادارې له رسېدو مخکې د افغانانو لاسته راوړنو او حقونو په اړه خبرو اترو او سیاسي هوکړې باندې ټینګار وشو. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدي وایي چې افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو د حکومت مخالفانو سره په ترکیه کې د لیدو کاتو څخه دوه هدف لرل.
یو هدف دا ده چې طالبان ته وایي چې موږ د تاسو مخالفین سره تماس لرو، تاسو له موږ په نتایجو په لومړ په خبره باندې چې اعتماد ونه کړئ، موږ سره یعنې هر څه چې موږ وایو تاسو ونه منئ، موږ د مخالفینو سره تماس لرو، هغو به مخت کوو. یعنی مخالفین ته وایي چې تاسو له موږ نه فراموش نه دي شوي، موږ هم تاسو سره اړیکې لرو، تاسو حتما په حکومت کې به شریک وو. یعنی دو پهلو بازی کوي، اما تر اوسه امریکا تصمیم نه لري چې د طالبانو سره څه وکړي څه نه کړي. یعنی تر هغه وخت پورې چې د پاکستان سیاستونه تدبیر نه شي، نتایج به همداسې رفت آمد.
توماس ویس د ترکیې سربیره تېره اونۍ په ازبکستان کې هم افغانانو او ازبک مقاماتو سره کتلي وو او د افغانستان په اړه یې ورسره خبرې کړې وې.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو تاسو زم غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د ډیورنډ کرښه ته څیرمه په سپین بولډک کې افغان ماشومان ته خونځه پرانستل شوې ده. البته دا خونځه ګرځنده ده. دا ګرځنده خونځه د هغو ماشومان لپاره زده کړې برابرۍ چې اوس خونځي ته د زده کړو لپاره نه ځي. پاموکې رپورټ ده.
د قندهار په یو لری پراته کلی کې افغان ماشومان په خیمو کې ناست دي او د یو ګرځند خونځي په ټولګیو کې زده کړې کوي. دا ګرځند خونځي د ډیوران کرخه ته څیرمه د سپین بولډک قریب 15 کیلومتره کې د قلم لار افغان غیر دولتي مؤسسې جوړ کړې ده او هدف یې د تعلیم نه محرومو د 150 نه ډیرو افغان ماشومانو ته د زده کړې برابرول دي.
دا ګرځند خونځي دا کوم شمانه لپاره د کم چې دی تر اوسه پوری په شل کال کې شو ځینې لري هغه انجینر کال کانوي موږ د دې لارې څخه ځو په سیمه کې ماشومان ته درس ورکو.
الکان او جنکی دواړه چومرونه د شپګونه تر یو بل سو کلونو پوری دی یو ځای زده کړې کوي چې یو وخت هغه کار یوازې یو هیله و. دا خونځه لري پروتو کلو تورزی او د پښتو ژبې نه بیا تر ریاضي او انګلیسي پورې مزامین ماشومان ته ورزده کوي.
دا صحه کې ډېر ښه مکتب را ته جوړ کړی دی اوس موږ شز د خپل کې وکړه موږ باید دا وغوړو چې دا زما د خوند زما د کاګل د ضرور خلکو د غټانو انجنو مکتبونه الک
د قلم لارې غیر دولتي مؤسسې بنسټګر متي الله ویسا د اتور زکارانو د یوې ډلې سره چې سلور خزین خونکي او سلور نارینه خونکي پکې دي په 300,000 افغانیو دا پروژه پیل کړې ده. نوموړي د نجونو د تعلیم د اهمیت په حق لا په لري پرتو سیمو کې د میشتو افغانانو د پوهې د لوړولو لپاره کمپین پیل کړی دی. هغه د ښوونځي له هرې غونډې وروسته د کلي د مشرانو سره خبرې کوي او لاغوی نه غواړي چې خپلې لونې زده کړو ته وهڅوي.
دغه ډیره ښه خبره ده چې د انجینې اول کوند ته سبب او دغه د افغانستان حکومت او ټول ملت ته وایي چې د انجینو د ښوونځي ټول آزاد کې د ګول سمه پورې چې ټول افغانستان انجینې او کوند ګر سبب د اسلامي حقوق او اسلامي د دې حق دی پر ځای سي.
د 2022 کال د مارچ په میاشت کې د تعلیمي کال د پیل سره سم طالب چارواکو ناڅاپه د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستلو ضد پریکړه وکړه او د افغانولس او د نړیوال ټولنې سره له خپلې ژمنې واوښت. د افغانستان د پوهنې نظام د څو لسیزو جګړو له امله ویجاړ شوی دی او په هیواد کې ډیر ماشومان ښوونځي ته نشي تللی.
موږ همدغه پیغام د خلکو لپاره، دولت لپاره، نړیوال لپاره همدا دی که دوی غواړي افغانستان کې دایمي سوله وي، امن وي، افغانستان هم د نړۍ سره سیال سي، نو دوی باید ټوله توجه زده کړو ته وکړي. په هغه سیمه کې چې شل کاله ښوونځی نه و، د نجونو لپاره ښوونځی نه و، یا نجونې د زده کړې اجازه نه لري، هغوی لپاره باید زمینه مساعد.
د یونیسف د راپورت له مخې په افغانستان کې قریب 3.5 میلیونه ماشومان د زده کړو نه محروم دي، او د دې شمیر قریب 60% نجونې دي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او شاور اترنا. د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. امریکایانو پرون د شنبه د خپل هغو پوځیانو د یاد او درناوي ورځ ولمانځله چې د خدمت پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا مراسم د وبا په وجه له 2 کلن ځنډ نه وروسته ترسره شو. د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن هم د دغه ورځ په مناسبت د ارلنټن ملي هدیرې ته تللی و او یوه لنډه وینا یې هلته وکړه. تفصیلي په رپورټ کې اوري.
د امریکا ځنې پخوانی پوځیان هر کال د یادښت په ورځ په موټر سایکلونو ګرځي او په خپل خدمت ویاړي. سکال دغه پخوانیو پوځیانو د جګړې د بندیانو او د وظیفې په وخت کې د لادرک ملګرو په یاد د عامه آگاهی یادونه وکړه.
پوځیانو دلته درېدل لوی خبره ده. زه خپله پوځي تجربه نه لرم، خو زما پلار او نیکه دواړه پوځیان وو، او دا ماته یوه تجربه ده او غوښتل مې وی ګورم. دا فوق العاده وه.
تاسو پوهیږئ چې نن سبا په امریکا کې ډیر مسایل روان دي، او موږ باید پوه شو چې له کومه ځایه راغلي یو او د یو ولس په توګه څوک یو. د دې خلکو پرته چې زموږ د هیواد لپاره جنګېدلي، نن به موږ دلته نه وو، او ډیر څه لا هم له یاده ایستل شوي دي.
په موټر سایکلونو د سپرو دا ډله معمولا د یادښت د کلنۍ ورځې مخکې واشنگتن ته رسیږي او دلته تم کیږي. دا ورځ په امریکا کې عمومي رخصتي او دغو پوځیانو یاد تازه کوي چې د وظیفې په جریان کې وشل شوې دي. په دې ورځ راغونډ شوي عام خلک د دې ورځې په اهمیت غږیږي او د هغو ستونزو یادونه هم کوي چې امریکا ورسره مخامخ ده. دوی د پخوانیو پوځیانو د قربانیو قدردانۍ هم کوي.
د یو پخوانی فوجي په حیث دا منم چې موږ د هیواد د آزادۍ لپاره جنګېدلی یو. په دې ملک کې د خپل ولس لپاره او په عین وخت کې په دې ویاړم. خو آیا امریکا اوس هم یو ویاړلی هیواد دی؟ یا تاسې په دې هیواد کې اوس داسې خلک لرئ چې نه غواړي هغه څوک چې په کوم مقصد چې د امریکا جوړه شوې وه؟
په موټر سایکلونو د سپرو دا ډله د رولینګ تندر په نوم د یوې ټولنې غړي دي چې په زرګونو ملګري یې د تیرو 30 کلونو راهیسې په دې ورځ سرکونو ته راوځي او په جګړه کې د وژل شوو پوځي ملګرو په یاد درناوی په ځای کوي.
بالکل، موږ هر کال راځو او هر ځل د احساساتو ډک وي. موږ خوشحالیږو. حقیقت خدا دی چې موږ لا ژوند یو او د هغو ټولو کسانو منندوی یو چې ژوند یې قرباني کړی دی.
دا ډله چې د میموریال ډے یا د پخوانیو پوځیانو د یاد بود د ورځې په لمانځلو ډیره مشهوره ده او د امریکا په مرکز کې راغونډیږي. دوی په موټر سایکلونو ګرځیدل په 2019 کال کې بند کړی وو.
نن او وضعیت.
نن او وضعیت.
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او شاور اترنه. د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو تیر ورځو کې هم اوریدلې دي چې د پولیو د ګرمې پر رسیدو د پولیو پیخې داسې ویل کیږي چې ډیریږي یا زمينه ورته برابرېږي، نو په همدې لړ کې کمپاین او د پولیو د لمنځه وړلو لپاره هلې ځلې هم روان دي. زمونږ همکار علیزی د ننګرهار نه د پولیو په اړه رپورټ لیکلی دی، تاسو سره په ګډه.
د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ټاکلي اندازې سلسله نه ماشومانو ته د پولیو ضد ناروغي واکسین رسولې دي. دوی وایي د ننګرهار په ټولو ولسوالیو او ښار کې د پولیو واکسینو کمپاین بغیر له کومې ستونزې ترسره کړي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر امیر محمد آفتاب وایي دا ځلې د پولیو واکسینو کمپاین کې 450,050 ماشومان هدف ټاکلي وو چې له ډلې یې هیڅ ماشوم بېله واکسینو نه دی پاتې شوی. د عامې روغتیا د رئیس په وینا کمپاین بغیر له کوم خنډ او ځنډ څخه ترسره شوی.
الحمدلله دغه کمپاین په خپل وخت او نیټه سره شروع شو چې په دغه کمپاین کې ټول 450,050 ماشومان په پلان کې وو او دغه ماشومان ټول واکسین شو. یو ماشوم هم د واکسین څخه پاتې نه شو او په ټولو سوالو کې دغه کمپاین په بغیر کوم ځنډ څخه پای ته ورسېدو.
د نوموړي په وینا دغه راز په دغه کمپاین کې د څه باندې 300 ماشومانو ته د ویټامین ای کپسول هم ورکول شوی دی. ورسره هم مهاله ننګرهار میشت هم خوښ دی چې تر کورونۍ د پولیو ناروغۍ واکسینو قطرې رسیږي او کوچنیانې واکسین کیږي. باور لري چې دا به یې کمکان له پولیو معلولیت لرونکي ناروغۍ وژغوري او له نورو هیوادوالو هم غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي. بریالی عربزی او فهیمه ډوال د ننګرهار ولایت دوه تن اوسیدونکي دي.
لکه څنګه چې دا واکسیناتوران له خوانه دغه پولیو واکسین تطبیقیږي، نو موږ ډېره ډېره خوشحاله یو چې غواړو چې دغه په خپل وخت سره تطبیق شي، ځکه چې موږ ماشومان د پولیو تر څنګ له نورو مرضونو څخه هم ژغورل کیږي.
څرنګه چې تاسو معلومه ده پولیو واکسین په ټول افغانستان کې تطبیقیږي، زمونږ ماشومان چې دغه واکسین تطبیق شي نو د پولیو تر څنګ د نورو ناروغیو څخه به ژغورل کی او دا پروسه باید هر میاش دغه ماشومان ته تطبیق شي تر څو نور ماشومان چې څومره ماشومان چې دي د پولیو او نورو مرضونو څخه ژغورل شي.
د پولیو واکسینو دا کمپاین داسې مهال تطبیقیږي چې دا ځینو نتایج شوي رپورټونو په اساس د ننګرهار په 200 ولسوالۍ کې څه موده وړاندې د پولیو ناروغۍ محیطي پیښه ثبت شوې وه. نو که خلک دغه ناروغي به بېزه وګڼي نو لرې نه ده چې د محیط دغه پیښه د کوچنیانو ژوند وګواښي. ابوبکر علیزه، امریکا غږشنا رادیو، جلال آباد.
دیش دقیقې دا افغانستان او دنیا په حقله د ونې په مهمو پیښو او رپورټونو زغلنده نظر هر جمعه د شپې د 11 بجو نه تر 11:30 بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه تاسو د خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ د لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري اوس هم پام وکړئ. قدر من اوریدونکو، ایو مرکې ته چې زموږ همکار احمد الله ارچوال کړی ده ورپسې به نور رپورټونه ته هم ادامه ورکړو. دا چې مرکه د چا سره ده دا به هم تاسو ته در وپیژنو.
هغه اداره چې زه ورسره کار کوم د هغې په شمول د افغانانو څخه ډېرو ملاتړ کوونکیو د امریکا له کانګرس څخه غوښتي وو چې د هغه نوي قانون سره چې اوکراینیانو څخه د ملاتړ لپاره وړاندې شوی د افغانانو د بیا میشت کېدو قانون مسوده هم یو ځای کړي. د امریکا حقوقي سیستم داسې دی چې ځینې وختونه د امریکا کانګرس د یو موضوع په اړه چې یو قانون پاس کوي بیا له هغه سره یو بل قانون یو ځای کوي.
اوکی، سو واټس ګوینګ ټو هپن ناو؟
نو اوس به دا قانوني مسوده څنګه کیږي؟ فکر کوي چې همدې مسوده کې به تغییر راځي او که د اوکراین لپاره د پیشنهادي قانون د مسوده سره یو ځای به بیا د امریکا کانګرس ته وړاندې کیږي.
So we're not giving up.
خا مونږ ترې نه پښا کې ګوزماله نظر مهمه دا ده چې پوښو چې سپینې مانای او د بایدن ادارې کانګرس ته ویلي چې د افغانانو د مشتدو قانون او سره د اوکرایني کډوالو زمیمه دواړو باندې غور وکړي. مخالف جمهوریت غوښتونکو ګوند کې هم دا څه خلک شته چې له دغه فکر سره ملګری دي. دوی د افغانانو د مشتدلو له قانوني مسودې څخه ملاتړ کوي خو د دوی ځنه بیا هم د امنیتي اقداماتو له قوي کولو څخه ملاتړ کوي. له دې امله خبرې اترې روانې دي او زه په دې اړه چې د امریکا کانګریس د افغانانو د میشتیدلو قانون مسوده تصویب کړي خوشبین یم. د افغانانو د میشتیدو قانون به د اوکراینیانو د بیا میشتیدلو له قانوني مسودې څخه جلا شي.
تاسو وویل چې د دې قانوني مسودې څخه د امریکا په کانګرس کې ملاتړ موجود دی. که په کانګرس کې له دغه قانوني مسودې ملاتړ موجود وي نو بیا ولې دغه مسوده له ځنډ سره مخ ده؟
خدای دې قانوني مسودې لپاره اوس په امریکا کې ملاتړ موجود دی. ځکه ډېر خلکو د افغانانو د میشتدلو د قانوني مسودې لپاره د توجه راجلبولو او د دې قانوني مسودې څخه د ملاتړ لپاره د امریکا د دواړو ګوندونو د ملاتړ د ترلاسه کولو په خاطر زیات لابي کړی دی. د دې عمل موږ له ډېر وخت راهیسې د دې قانوني مسودې لپاره په سخت مبارزه بوخت یو او همدا علت دی چې زه په دې اړه خوشبین یم. زه فکر کوم چې افغانان له دغه عمل خفه دي، خو زه نه غواړم چې افغانان ناهیلی شي. کله چې د نړۍ پام اوکراین ته وګرځید دا سندیک نیوي چې نړۍ به افغانستان هیر کړي، خو دا کار ونه شو. د حیرانتیا خبره دا ده چې د اوکراین څخه په سختو شرایطو کې وتونکو اوکراینی کډوالو افغانانو ته د نړۍ زیات پام را اړولی دی.
یو لوی شمېر افغانانو چې د امریکا او ناتو د ملکي او پوځي ادارو سره کار کړی، ځینې اوس هم په افغانستان او یا په نورو هیوادونو کې په کمپونو کې دي. فکر کوي دا قانوني مسوده به له دغه خلکو سره امریکا ته راتللو کې مرسته وکړي؟
د افغانانو د میشتیدلو د قانون مخه هغه افغانان دي چې تیر اوړی د بشري ویزې یا پیرول له لارې امریکا ته راغلي. په ورته وخت کې د همدې ابتکار له لارې جمهوریت غوښتونکي او ډیموکراتان په دې اړه زیاتو څه کولو ته د اړ کولو هڅې روانې کړي دي. موږ غواړو چې د امریکا حکومت د امریکا د بندنیو چارو وزارت او د کورنیو چارو وزارت ته زیات وسایل ورکړي چې د افغانانو په زیاتو کیسونو باندې کار وکړي. د افغانانو په کیسونو باندې ډېر وخت تیریږي. موږ د افغانانو د کیسونو د تیزولو لپاره جادو ته نه، بلکې ډېرو خلکو او وسایلو ته اړتیا لرو.
که د افغانانو د میشتیدو د قانون مسوده همدغه ډول وزنډیږي، د هغو زرګونو افغانانو چې امریکا ته راغلي راتلونکی به څنګه وي؟
زه په دې اړه چې دغه افغانان به له امریکا څخه وایستل شي اندېښمن نه یم. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت امریکا ته راغلو دو افغانانو ته د موقتی خوندیتوب په نوم اقامت ورکړی دی. د دې معنی دا ده چې تر څو چې په افغانستان کې حالات سم نشي، دغه خلک له امریکا څخه نه ایستل کیږي. زه فکر کوم دا ډیره مهمه ده. دغه افغانان خوندي دي، خو ستونزه دا ده چې دوی په امریکا کې د دایمي میشتیدلو لپاره کوم روښانه لار نه لري. دلته راغلي افغانان غواړي چې د امریکا د گرین کارت ترلاسه کولو له لارې بل اخره د امریکا تابعیت هم ترلاسه کړي. مونږ اړو چې د افغانانو دغه ارزو په حقیقت بدل کړو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا راډیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا ولسمشر جو بایدن او لومړی میرمن د یک شنبه په ورځ د ټیکساس له هغه لومړني
ترنو اوریدونکو د نن او وضعیت خبرونه په همدیزی پایتراسي کې د خبرونه ورسته شي وی دي. نور وخت د استډیو اجازه نه راکې چې تاسو بل رپورت خبر کو. نو په همدی رپورتونو به اکتفا وکړو. د خبرونه ورسته شي وی دي. تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارو. خو ډیره مننه چې تر دې شي بیم د امریکا غک آشنا رادیو ټول خبرونه واوریدي. ملګرتیا مو کړله. په لاندو شیبو کې به د روایت امروز خبرونه هم پیل شي. اوریدل مه هیروي. که تاسو غواړئ قدر منوریدونکو چې خبرونه بیا ځلې واوري، نو تاسو کولی شئ چې د امریکا غک آشنا رادیو پښتو او دری وبپاڼه ته مراجعه وکړئ. هم خبرونه لیدلی شئ، کتلی شئ او هم اوریدلی شئ. له ملتیا مو ډیره مننه. ستاسو غک په خبرونه کې چې د روایت امروز د خبرونه نو وروسته پیلېږي، بیا هم ستاسو تلیفونونو او نیکو نظریو ته انتظار باسو. تر بیا خدای مل شي.
Thank you.